د مشال ریډیو خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر گواکی مو تاسو د نه ساته د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورې په دې غړې کې مو هرکلی کوم. اوریدونکو دا وخت په پېښور کې 3 بجې شوې دي او دلته په پراګ کې د غرمې 12 بجې دي. مخکې تر دې چې په دې خبري سات کې تاسو ریپورتونه وړاندې کو، منور شاته به ور شو خبرونه به تیوا.
د خیبر ایجنسی خبریال نصر الله اپریدی نن خاورته وسپارل شو. نوموړی بیګا په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی و. افغان حکومت وایي که طالبان تسلیم نشي انجام به یې د اسامه په شان وي. او یورپی یونین ویلي په بنغازی کې د یاغیانو د مرستو لپاره دفتر خلاصول غواړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي خبریال نصر الله اپریدی چې تیر ماسخوتن په پیښور کې په بمی چاودنه کې وژل شوی و، نن یې د جنازې مونږ په حیات آباد کې وشو چې پکې په لسګونو خبریالانو هم برخه واخیسته. وروسته خبریالانو یو مظاهره وکړه او د نصر الله اپریدی او د نورو خبریالانو وجنه یې وغندله.
دهشتگردی
نامنظور،
دهشتگردی
نامنظور،
دهشتگردی
نامنظور،
انتظامیه
مرده با،
پشاور انتظامیه
مرده با،
صحافیو کو
تفرستو،
صحافیو کو
تفرستو.
د دې نوړاندې د پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین خبریالانو ته ویلي چې خاغلی اپریدی په هدافي توګه په نخښه کړی شوی دی. نصر الله اپریدی د خیبر ایجنسی نه د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق او د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز ته رپورټونه ورکول او د سیمې په باوري خبریالانو کې شامل وو. د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف وای د اسامه بن لادن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر نواز شریف سره کلکه اړیکه وی او اسامه بدوی ته پیسې ورکولې. نو مولیدا سرګندونی د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل اي ار واي ته په مرکه کې کړي. نو مولوی ویلي چې د پاکستان هوایي ځواکونه د امریکایي ډرون الوتکو د غرزولو توان لري. پرویز مشرف دا هم ویلي چې هندستان هغه سي حمله په پاکستان نشي کولای لکه چې امریکا د مئی په 2 نیټه ابټ آباد کې وکړه او اسامه بن لادن یې وژلو. د یادولو وړ ده چې ځینې رپورټونه وایي پرویز مشرف لس کاله وړاندې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش سره په پټه دا تړون لاسلیک کړی و چې هغوی کله هم د اسامه معلومات وکړل، نو پر ضد یې بې تپوسه او بې اجازه ته برید کولی شي. د امریکایي سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن په نخښه کولو په افغانستان کې د جنگ د ګټې موقع زیاتې کړي او همدارنګه د اورپاکو سره د یو سیاسي مفاهمت موقع یې هم برابرې کړي دي. جان کیری د کانګرس غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونه وکړه او د سینیټر لوګر سره یې په ګډه د افغانستان نه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خپل فکرمندي ښکاره کړه. د صدر اوباما د پلان لمخه د روان کال د ګرمۍ په موسم کې به د افغانستان د امریکایي ځواکونو مرحله وارستنیدنه شروع شي. افغان حکومت په طالبانو غک کړی چې یادې د حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه اومني او یادې هم د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په شان برخلیک ته غاړه کېږدي. په همدې اړه په کابل کې دوه ورځنی کانفرنس ته د افغانستان مرستیال ولسمشر محمد کریم خلیلی وویل مذاکرات طالبان ته تا د موقع په لاس ورکوي چې سوله ییز ژوند غوره کړي. په دغه کانفرنس کې د پارلیمنت غړي، د کابینې وزیران، بهرني سفیران، والیان او د ملګرو ملتونو استازي برخه اخلي. یورپی ټولنې ویلي د یاغیانو په ولقه کې د لیبیا ختیځ خار بنغازی کې د یو دفتر د خلاصولو اراده لري چې دا راز یاغیانو ته په اسانه مرستې ورسولې شي. د یورپی ټولنې د خارجه پالیسۍ مشر کیترین آشتن دا خبره نن یورپی پارلیمان ته د وینا پر مهال وکړه.
زه په بنغازی کې د یو دفتر د خلاصولو اراده لرم چې د دې خلکو سره د هغو مرستو په لار کې پرمختګ وکړو چې په اړه مو یو سره خبرې اترې کړې دي.
هلته ځینې خلک وایي نن په ترابلس خار د یوې ګینټې نه زیات وخت جنگي جازونه ګرځېدل او د خار نه د دماکو اوازونه راتلل. بلخوا د لیبیا حکومت وایي د نیټو ځواکونو د بمبارۍ له امله په ترابلس خار کې 4 ماشومان جوبل شوي دي. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي د حمس خار نه د ډزو او بمبارۍ درانه اوازونه راځي. د هیواد دریم لوی خار حمس د حکومت مخالفه مظاهره کونکو مرکز ګرځېدلې دي. په تیونس او مصر کې د حکومت پر ضد ولسی پاسون ته پکتو سره د 13 سمودې راهیسې په شام کې هم په زرګونو خلک د بشار الاسد د اوګدي واکمنۍ خلاف راپاسېدلې دي چې پر ضد یې په ځنی خارونو کې د ټانکونو استعمال هم شوه. د بشري حقوقو کارکونکو وایي د امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې د 800 نه زیات خلک وژل شوی او په زرګونو نیول شوی دی. او اخیره د لوبو د نړۍ یو خبر د پاکستان د کرکټ بورډ فیصله کړي چې د شاهد اپریدی پر ځای به مصباح الحق د یو ورځنۍ او شل اوریزو لوبو لپاره د پاکستان د کپتان په حیث ټاکي ریپورتونه وایي د ویسټ انډیز په دوره کې د کوچ وخار یونس او کپتان شاهد اپریدی ترمن اختلافات پیدا شوي چې هیواد د ستنېدو پر مهال اپریدی په وقار یونس د مطبوعاتو په وړاندې نیوکه وکړه د دې په خبرګون کې د پی سی پی مشر اعجاز بټ اویل د اپریدی بیان د پالیسۍ خلاف دی او اوس به د زمبابوې او آیرلند په دورو کې د پاکستان د ټیم کپتان مصباح الحق وي د خبرونو پای
د مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه مو له منور شاه څخه واوریدل په دې غړې کې درته د غا رپورټونه لرو خبریالانو د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو خبریال چې بیګا وو وژل شو د وژنې په خلاف احتجاجونه کړي
نن ډیره د افسوس او د زموارو د پاره ډیره د شرم خبره ده چې مونږ د لسم رور صافي کبالي صافي نن بیا خاورو ته وسپرلو داغه به مونږ د کومه پورې د جنازې ریسیو کوو
د پیپلز ګوند د بلوچستان صوبایي صدر وای د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ګوند تر هغه ډله ده او له حکومت دی لری شي
جمعیت علما اسلام بلوچستان کې اندر دهشتګردي کو
جمعیت علما اسلام په بلوچستان کې د ترهګری د ود لپاره کار کوي د ترهګری کمپاین چلوي او د طالبانو ملاتړ کوي
دا او نور ډیر رپورټونه د مشال ریډیو په دې خبري سات کې اوریدل شي زموږ سره اوسئ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ زمنګ نه ساته خبرونه اوري د دې غړې اړومبه ریپورت د پېښور سوپر مارکیټ کې پرون مخوستن په یو بمی چاودنه کې قبایلی خبريال نصر الله افریده وژل شو نصر الله په باړه خبري جنسي کې د اردو رسپانې مشرق انګريزي اخبار د نیوز او پاکستان ټلویزیون خبريال وو نور حال د خالد خان په ریپورت کې اورو
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتیار حسین د وینا تر مخه قبایلی خبریال نصر الله خان افریدی په پیښور کې د ترخګرو د لاسه په خپل موټر کې په بمی چاودنه کې وژل شوی دی د پیښه پرون ماسپوتن د پیښور په خیبر سوپر مارکیټ کې هغه وخت وشو کله چې د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو نصر الله افریدی خپل موټر کې کیناستو اول خو دغه چاودنه د ګاډي د ګیس سلندر د شلیدو وجه ګڼل شو خو کله چې د اطلاعات صوبائی وزیر می افتیار حسین د پولیس د لوړ پوړو چارواکو سره د پیښه د ځای معاینه وکړه نو هغه خبر اعلان ته وویل چې دا هدفي وجنه کیدی شي
او دا یو ټارګټډ مرګ دی او ښکارا خبره چې دا ګاډي کې کوم دی دماکه خیز مواد یا ریموټ ته او یا چې کوم دی سل سره ټچ شوی دی هغه چې کوم دی نو زمونږ نه جدا کړی دی خاص کر صحافیان زیات په ټارګټ تھی ځکه چې دا ډیوټي دا سره چې هغه رښتیا خي او د رښتیا چې کوم دی په دې خلکو بد لګي
په خبر د پولیسو مشر سی سی یو لیکتلی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو پورې د بم ناکار کول سکواډ رپورت نیوی ورکړي هغه په دې اکلا هیڅ نشي ویلې
بم ډیسپوزل والا جوس موږ لا فاینل رپورت راکې چې د بارودو ټریسس پکې ګوري ک بارود پکې نو بیا دا ایکسپلوژن کې دی شي یا بالکل او ارسه شي دی ګاډي کې دن نشوي دی
د دغه پیښې یو عین شاهد او د لالا هوټل مالک مشال ریډیو ته وویل
ډیر خلک ویل کې سنجي خو سنجي نو ځکه چې باغی بیا رستو یو پد منټه خلکو ته مخکې پته نه و بیا پته لګی چې پکې دي کې خو څوک سړی دی بیا موږ ټول وبو مبرواغه چې د ګاډي اور مړکولو کوشش هم کولو او تر هغه پورې دا نصر الله صاحب شي چې
د خدای بخلي نصر الله یو نږدې ملګری او د ټرایبل یونین اف جرنالست په خوانه مشر شیر خان وای چې نصر الله ته د مخکې نه د مرګ دړکې وي او په دغه ورځ هغه خپل موټر په سوپر مارکیټ کې پریښ او د سره یوځه د خار نه بهر تلو
نصر الله د نه چې دا فساد شروع دی دا ګډوډ شروع دی دا غینه را دی خو په دې باندې څو ځله شوی دی څو ځله په درجنو ځله دمکې میلاو دی د په کور باندې بمونه ورځېدل شوی دی اکثر به دا ډیر لکه صفه هغه کول او خبر به خپه حقیقت باندې مخکې رسولو په دې وجه باندې د د ډیرو تنظیمونو سره لکه نه لګي و دا ورستو ورځو کې د تا ما ته دوړو لبکه د داسرټ میلاو د د پترو باندې د ماته چې یاره راته چا ویلي چې شیرخان او نصر الله د سمشي په څه احتیاط به وکړو د به مشم د خبره کوله چې غرور چې کوم شپم په قبر کې دا غم فکر کې نشي کېدای کنه
د کبایل خبريالانو مشر سردر حیات داوړ د دغه پیخې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او ویلې دي چې کبایل خبريالان اوس په پیښور او نور خارونو کې هم محفوظ نه دي
چلته کبایل لکو کې خو زمونږ د لسم جرنالیست ور دي چې شهید کیږي ایون مونږ دلته محفوظ نه یو سیټل ایریا کې دلته 2007 کې د کور باندې دلته یا تباد کې چې کم کور دي آبند دستی بمونه عمله شوا او نورم د چې کم غریبي دوستان دي دا وای د دمکانو سلسله چې کم دي دا 2007 نه شروع وا چې خیر نن چې کم دي دا انجام راووتو
د وایل وردا چې 15 دیش کلن نصر الله د 15 بچو پلار او د خیبر ایجنسی د باړې تعزیت سره تعلق لرلو او نن سبا د پیښور په حیات آباد سیمه کې اوسېدو د هغه جنازه نن 9 بجې په باغ ناران کې وشوا خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو واوریدل چې صحافی د خبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي صحافی نصر الله بریدی بیګا په یو بمی چاودنه کې وژل شوی د هغه د وژنې په ضد نن قبایلی صحافیانو د پیښور پریس کلب غړو د حیات آباد په باغ ناران کې یوه احتجاجي مظاهره وکړه او د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه یې وکړه دې مظاهرې ته زموږ خبریال فرهاد شینواری هم ورغلی و او دا رپورټ یې برابر کړی
دہشتگردی
نا منظور
دہشتگردی
نا منظور
دہشتگردی
نا منظور
انتظامیہ
مردہ باد
پشاور انتظامیہ
مردہ باد
صحافیوں کو
تحفظ دو
صحافیوں کو
تیر شپه په پیښور صدر کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی د خیبر قبایلی سیمې صحافي نصر الله اپریدی د وژلو پر ضد نن قبایلی صحافیانو او د پیښور پرس کلب او د ادارانو او غړو په حیات آباد باغ ناران سیمه کې یو احتجاجي مظاهره وکړه په دې مظاهره کې شریکو خبریالانو د صحافي نصر الله اپریدی وژل یو هدفي وژنه وګرځوله او د دغه پیښې غندنه وکړه او د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې د صحافي نصر الله اپریدی د وژلو د پیښې تحقیقات ته وکړی شي په دې مهال د پیښور پرس کلب صدر سیف الاسلام سیفی د خپل خیالاتو څرګندونه صدا سي وکړه
زه د دې واقعي پر زور مزمت کوم او دا خبره څرګند کوم چې دا واقعیا د ټارګټ کلینګ واقعیا ده پولیس دی له یو غلط رنگ ورکولو کوشش کوي دا باقاعدا ثابت شو چې هغه ټارګټ کړی شوی دی دې ناول چې څنګه زموږ قبایلی وروڼه ٹارگٹ کڑے شو او داغی تحقیقاتی رپورٹونا غیب کڑے شو گورنر کمیشن چ کم ده حیات اللہ د قتل د تحقیقات رو پارا جوڑ کڑے شوے دے اگا اوسا پورے نہ دے مخی ترا راوڑے شوے زدا مطالبہ کوم چ اگا کمیشن رپورٹ دی مخی ترا راوڑے شی او د نصر اللہ شہید د قتل تحقیقات دی پغٹا پیمانہ اوکڑے شی
د دغه مظاهره په وخت د قبایلی صحافیانو مرکزی تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیست صدر صفدر حیات داوړ هم خپل خیالات صدا سي سرګند کړل
نن ډیر د افسوس او د ذمہوارو د پاره ډیر د شرم خبره ده چې مونږ د لسم رور صحافی قبایلی صحافی نن بیا خاورو ته وسپرلو داغه به مونږ د کمه پورې د جنازې رسیو کوو داغه مظاهره به مونږ د کمه پورې کوو ګورنمنت کا نور سره شي کوي چې کم د اعلانونه وکي کم د دې انکوایری رپورت یې هغه مخکې راوړی شي کنه لکه زه به یو تاسو ته دا مثال درکم چې اوس په دسمبر کې زمونږ کم دوه صحافیان شهیدان شوي وي او بله ورځ مونږ لاړو یا هغې اوښکې نه دي وچه شوې نو داسې د څومره 223 قبایلي صحافیان چې دي مونږ دا ایته کتونو له وایو چې دی کم د صحافت ختمول غواړي دا کلام نشي ختمېدی او انشاءالله دا 223 کسانو کې چې یو صحافي ژوندی هم قبایلي لکو کې به صحافت ژوندی وي
د صحافي نصر الله اپریدی تعلق د خیبر قبایلي سیمې باړې تحصیل سره وو او د ده د ملګرو په وینا د ډېرې مودې راهسې ورته د بېلابېلو وسلوالو ډلو لخوا دمکۍ میلاوېدې او په باړه سیمه کې د نامنیو او پوځي عملیاتو له وجې خپله سیمه پرېښې وه او د 2001 راهسې د خپلو بچو په ګډون په پیښور سیمه کې میشت وو او پیښور ښار نه به یې د باړې او تیرا په اړه باندې خپلو ادارو ته خبرونه لیږل او د صحافت دغه دنده به یې ترسره کوله او هېره دې نه وي چې په تېره لنډه موده کې د لسم قبایلي صحافي وو چې د صحافت دغه دنده ترسره کولو په وخت ووژل شو د یادونې وړ ده چې د صحافي نصر الله پریدي د وژلو نه پس ټرایبل یونین آف جرنالیسټ د درې ورځو ویر اعلان کړی دی او د پیښور پریس کلب د عهدیدارانو د وینا تر مخې سبا به د پیښور پریس کلب مخې ته هم د صحافي نصرالله اپریدي د وژلو پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای سي 03325333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو کولی شئ موږ ته اس ایم ایس راولیږئ، نمبر مو درته ووایا. په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته خپل پیغام په لیکلي شکل را لیږلی شئ، خو دا مو هیره نشي چې خپل نوم او ځای ورسره خامخا ولیکئ. د امریکا د سنیټ د بهرنیو چارو د کمیټې چیرمن جان کیری بعد راتلونکي هفتې په سر کې پاکستان ته ځي. د ای ایف پی خبری اژانس د یوې مقالې زرمخه د دې سفر موخه په یوټ آباد کې د پوځي چوڼۍ سره نږدې د اسامه بن لادن د اوسېدنې او وژنې نه پس د دواړو هیوادونو د ترنګلو اړیکو د بیرته سمون په لورې بوتلل دي. د مقالې نور مهم ټکي مجید بابر در وړاندې کوي.
د امریکا د سینټ د خارجه چارو د کمیټې چیرمن سینیټر جان کیری ویلی دی چې دی به د رواني هفتې په سر کې پاکستان ته په سفر ځي. ښاغلی کیری زیاته کړه چې د ده د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول دي، ځکه چې د ده په نظر دغه اړیکې په پاکستان کې دننه د اسامه بن لادن په وجنه فشار سره مخ دي. ښاغلی کیری ویل چې په امریکا کې د یو شمېر خلکو دا نظر دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کومه ستونزه ده، باید هغه ستونزې د خبرو د لارې هوارې شي او دغه کی بیا د سمون په لوري روانې کړې شي. د سینټ د خارجه چارو د کمیټې د مشر د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې ډېر مهم رول لوبولی دی او اوس غواړي چې د مئی په دویمه نیټه د اوساما بن لادن د قضیې له کبله په دغو اړیکو کې کومه ترنګلتیا راغلې ده هغه سم کړي. د ایف پی خبري ایجنس د وینا تر مخه ښاغلی کیری نه چې کله یو خبریال دا پوښتنه وکړه چې آیا دی به د پاکستاني چارواکو نه د دې پوښتنې ځواب هم غواړي چې اوساما بن لادن ولې د پوځي چوڼۍ سره اوسېدو، او آیا پاکستانی چارواکو ته د هغه په اړه معلومات وو او کنه، نو هغه ځواب کې وویل چې دی به پاکستانی چارواکو سره هر هغه ستونزه باندې خبرې کوي چې دا اړیکې یې فشار سره مخامخ کړي دي. ښاغلی کیری زیاته کړه چې دوی یو لویه ایجنډه لري او وی ویل چې د دوی د پاکستان سره ډېر زیات مفادات تړلي دي او ځکه دی غواړي چې دا اړیکې ښه کېدل د وخت ضرورت دی. دا به د کوم یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي پاکستان ته د اسامه بن لادن د وژنې نه پس وړومبی سفر وي. ښاغلی کیری وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې مهمې پوښتنې راپورته شوې دي او ډېرې سختې ستونزې هم شته او دی وایي چې دا ستونزې هوارول د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د ښاغلي کیری دا سفر به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن د افغانستان او پاکستان سفر ته لاره هواره کړي. ایف پی لیکي چې تیر کال د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه چې دی به سخت کال پاکستان ته په سفر ځي، خو د اوساما بن لادن په امریکایي چاپه کې وژنې دغه دوره اوس شکمنه کړی ده او لا تر اوسه د دغې دورې په اړه څه تفصیل نشته. ښاغلی کیری ایف پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې ده په دې اړه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن او د ولسمشر اوباما مرستیال ډګلس لوټ سره هم خبرې کړې دي او د پاکستان د سفر په پیل کې به سپینې ماڼۍ ته هم ځي.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوریدونکو د امریکای سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې چیرمن جان کیری په افغانستان کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو په اړه د یوې غونډې په مهال ویل چې د اسامه بن لادن د وژنې سره په افغانستان کې د مسلې د سیاسي حل لپاره یو ښه موقع په لاس راغلې ده. په دې اړه هارون بچا رپورټ لري.
د امریکا په سنت کې په افغانستان کې د امنیتی مسولیتونو د انتقال د بهیر چې ټاکل شوی په 2014 کال کې به بشپړ شي. د سرنګوالي په اړه د 13 ورځې استماعي غونډې ته په خپل وینا کې د ډیموکرات ګوند غړي او د سنت د بهرنیو چارو د کمیټه مشر جان کیری وویل چې د اوساما بن لادن وژنه باید په سیمه کې داسې فرصتونه رامنځته کړي چې په ترڅ کې د افغانستان د شخړې سیاسي حل ته لاره هواره شي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په دغسې کېدلو سره به ښایي سیمه باثباته شي او امریکایي ځواکونه به بیرته خپل هیواد ته مخه وکړي. ولې ورسره بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو یو مخیزه وتل د امریکا د ګټو پر ضد یو عمل وباله.
I don't know of any serious policy person.
پریک د چپډاګه وایم ز داسې کوم سنجیدا پالیسی ساز تن نه پیژنم چې ګمان به وکړي له افغانستان د ځواکونو په یو مخیزه او بے پامه توګه وستل به زموږ او یا هم د بل کوم هیواد په ګټه تمام شي. زه باور نه کوم چې دا به کوم د عملی کېدو وړ حل وي او یا به هم کوم غوره انتخاب وي. زما په فکر موږ باید د دې لپاره کار وکړو چې څنګه په افغانستان کې د ځواکونو شمیر د اوس په پرتلا تر ټولو وړې کچې ته راوستې شو. سینیټر کیری په افغانستان کې د خپل ځواکونو د بلیونونو ډالرو لګښتونو ته اشاره کول او ویل دا بیخي هم د دوام وړ خبره نه ده چې موږ دې په داسې یو جګړه کې چې هیڅ سر یې نه ده معلوم هر میاشت لس بلیون ډالره مصرف کړو. نوموړي البته هوډ څرګند کړ چې له دې وروسته به په کمو پیسو او د لږو ځواکونو په قربانی کولو په سیمه کې خپل ګټې لاسته راوړي. سینیټر کیری همدغه راز افغان امنیتی ځواکونو ته د مسولیتونو د بهیر له بشپړېدو وروسته د هغوی د خصمانه په چارو په حساب شویو لګښتونو اندېښنو خو دا چې په وینا یې پوره کول به هم د امریکا او هم د افغانستان د حکومت له وسه د باندې یو خبره وي.
I'm not sure that an Afghan security force of 350,000 people is sustainable.
زه ډاډمن نه یم چې د درې نیمو لکو تنانو یو افغان امنیتی ځواک ساتل به زموږ او یا هم د افغانانو د وس خبره وي. داسې حسابونه شوي چې ښایي د دوی په ساتنه به د یو کال په موده کې د اتو نو اخلي تر لسو بلیونو ډالر پورې لګښت راځي. حال دا چې د افغان حکومت د مالی عواید په یو کال کې د 2.5 بلیونه ډالر تر منځ حساب شوي دي. نو پښتنه دارا ولاړیږي چې دا لګښتونه څوک پوره کوي تر څو دغه په وسلو غختلي سپایان او پولیس په راتلونکي کې د یو بل یاغیتوب برخه جوړ نه شي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د دې خبرې په ادراک کولو چې په سیمه کې د امریکایي حکومت د مبهمو پالیسیو له کبله د افغانستان او پاکستان حکومتونه اکثر وخت د مخمسو ښکار وي، د صدر اوباما ادارې ته سپارښتنه وکړه چې افغان حکومت پلي کړي د جوړجاړي د پروسې په حق له دې خپل دریځ په واضح توګه مخې ته راوړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای شئ: 0332 5333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
او رودونکو دغه شمیره لوکل شمیره ده، تاسو په امغه عمر مصرف بدرمند راځي لکه نورو ټلیفونونو ته په خپل سیمه کې چې موبایل ټلیفون ته کوم میسج لګي او امغه عمر مصرف برازي، تاسو کولی شئ موږ ته خخ پیغامونه په دغه کې دغه اس ام اس د لارې راولېږئ. د امریکا څخه خبرېدونکو ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د اوساما وژل کېدو وروسته امریکا د افغانستان ستراتیژي او د دې هیواد نه د ځینو ځواکونو د وستلو په اړه فکر پیل کړی دی. د مقالې نور مهم ټکي د ګلایز ناورو.
ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکي چې د اوساما بن لادن وژل کېدو وروسته امریکا د افغانستان لپاره ستراتیژي بیا سنجوي چې موخه یې نوي هدفونه، ستراتیژي او پر جنگ خرچه شامل ده. ورځپاڼه د سینیټر جان کیری او سینیټر ریچرډ جی لوګر د خپل په مقاله کې لیکي چې اوس دا وخت دی چې په افغانستان کې روانه جګړې ته بیا کتنه وشي او په دې بحث وشي چې څنګه زر تر زره د افغانستان نه امریکایي ځواکونه ستانه شي. د امریکایي بهرانو چارو اړیکو کمیټې مشر جان کیری وایي چې افغانستان کې خپلې نخانه پرېښودل ضروری دي چې افغانان د دې جوګه شي چې واک په خډول ترلاسه کړي او په دوی زور هم راوړي چې خپل هدفونه په خډول سرته ورسوي. جان کیری زیاتوي چې د تیروتنو لپاره ځای نه دی پاتې ځکه چې دا په بنیادي توګه ګرانه ده چې هر میاشت په فوزي اپریشن لس ارب ډالر مصرف کړو او نتیجې هم په نظر نه راځي. مقاله زیاتوي چې کیری او لوګر د افغانستان نه په لوی شمیر کې د امریکایي ځواکونو د ستنېدو مخالفت کړی دی. مقاله د سېنېټر لوګر د خلیلي کې چې د امریکې د هلو ځلو مخه د افغانستان اقتصاد، سیاسي ادارې او امنیت پر ځای کول دي، خو دا خیالوره مخه د دوی د وسنه بهر ده. لوګر زیاتوي چې د افغان پالیسۍ بیا سنجول په دې نظر کوي چې آیا د امریکې ځمکني ستراتیژي ګټې سره لاس راوړنې کړي دي او کنه، ځکه چې د اوساما د وژل کېدو نه وړاندې هر میاشت خواوشا لس ارب ډالر په اپریشن مصرف کېدل. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پینټاګون د چارواکو د خولې لیکي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو ستنېدل له اوساما بن لادن د وژل کېدو جواز نه جوړي، بلکې دا میشن به مخ په وړاندې بوزي چې په افغانستان کې په طالبانو نور فشار راوړي او اضافي ګټې ترلاسه کړي او طالبان په خبرو اترو مجبور کړي. ورځپاڼه لیکي چې په کانګرس کې په دې بحث شروع شوی دی چې د 11 ستمبر پیښ وروسته لس کاله وشو چې د ترهګرو پر ضد جګړه روانه ده. په امریکا کې د القاعده، طالبان او د دوی ملګري ترهګر ډلو پر ضد د یو نوي قانون د لارې ولسمشر ته اختیار ورکړی کیږي چې د ترهګرو پر ضد د طاقت استعمال او بغیر له عدالتي کاروای ترهګرو نه پلټنې کول شامل دي. امریکا کې د دې قانون پر ضد د بشري حقوقو ادارو کانګرس ته لیکنې هم لیږلې دي. د ریپبلیکن ګوند غړی هاورد پی میکین د خولې مقاله کې ورسمانه لیکي چې دا قانون جنگ نور نه غځوي، بلکې د هغه ډلو زور او اثر کمول دي. ورسمانه نیویارک ټایمز لیکي چې ولسمشر باراک اوباما به ډیر ژر د ځینی امریکایي عسکرو د افغانستان نه ستنېدو پلان اعلان کړي. بلخوا امریکا کې یو فوجي چارواکي جنرال کیمبل وای چې د اوساما وژل کېدو سره القاعده په ښکاره کمزوري شوې ده او د پاکستان نه هم د اورپکو راتګ کم شوی دی، چې څنګه دوی ګومان کولو چې القاعده او طالبان به د اوساما بدلې خستو لپاره بریدونه سیوا کړي.
تاسو ګولایا زوریدو چې د نیویارک ټایمز ورسپانې د مقالې غټکی در وړاندې کړ. او ورځونکو د پاکستان د سر خار اسلام آباد سر نږدې په بټ آباد کې د اوساما بن لادن د اوسېدلو او هلته بیا د امریکا لخوا د هغه د وژل کېدو له وجې پاکستان د سختو نیوکو لاندې راغلی. نړیوالو په پاکستان ګوتې پورته کړي چې څنګه اوساما د غلطه څو کاله پټ وو. دا چې اوس پاکستان د دې بحران د وتلو لپاره کومې لارې چارې لري په دړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان په وټاباد خار کې د اوسامه بن لادن د وژنې لپاره د امریکا لخوا ترسره شوی عملیاتو د پاکستان په ادارو باندې د پاکستان دولت په شمول نړیوالې ټولنې یو شمیر پښتنې راولاړې کړې دي. دا چې په وټاباد کې د اوسامه بن لادن د وژنې نه پس د پاکستان ایم ایچ ته څومره زیان رسیدلې دي، د دې پښتنې په جواب کې په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد او د روانو چارو کارپوه سید عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل.
تاریخ کې کتا سو ګوري 1970 کې دا ځان رسیدلو او هغه وخت نو د میډیا یا ادارې رسنی ادارې کومې دي هغه دوره مضبوطې دي چې د دې تشریح کړی. خو دا په نظر د کوم ځای د 71 نه پس کتا سو د اوم د پاکستان دوره زده زیاته بدنوي شوې ده. خلک اوس په ټي وي باندې راشي او هغه د چیف اف آرمی سټاف د استعفا تقاضا کوي. هغه د آی ایس آی چیف کوم نه پاشا صاحب د هغه د استعفا تقاضا کوي. هغه د تقاضا کوي چې موږ ته دی وویل شي چې دا اوسما غونې تن د پاکستان د ځمکې باندې شپږ کاله دلته اوسېدو او زمونږ ادارې چې هغه خپل خلک سکون دي هغه کورونه تن نه وځي هغه وایي د وایي هم په زیر دی چې هم دي نو عام ولس لپاره خدای ادارې خک آمد دي. خو کله اوساما غونې تن لوکېټ کوي نو دا ادارې ناکامې شي.
پاکستان کې د اوساما بن لادن د وژنې نه پس د پاکستان د ایم ایچ په اخله مې چې کله د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سات نه پښتنه وکړه نو هغه وویل
دا چې کوم واقع شوه دا داسې یو واقع ده چې هغه د پاکستان لپاره د شرمندګۍ یو مقام جوړ شوی دی. نو زما په شان باندې خو ډېر لوی مشکلات کې دي او فشار د نن هم ډېر زیات دی پاکستان د خلکو پرومیزن باندې داسې میډیا چې هغه کې داسې فشار راغې او پاکستان کمزوري ظاهر شو په دې دغه کې هغه امریکا مکمل فائدہ اخلي او تاسو ګورئ د فشار یو باندې لاغلې دی او د سوالونو یو دغه د سیلاب د شي د امریکې د مختلف چارواکو رخنا را روان دي او د پاکستان چې کوم دی جواب
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اوساما بن لادن وژنې یو شمیر مهمې پوښتنې راپورته کړې دي او د پاکستان حکومت د ولسی او نړیوال فشار سره مخ دی، په دې حالاتو کې د پاکستان حکومت ته څه کول پکار دي؟ د دې مهمې پوښتنې په جواب کې بریګیډیر ریټایرډ سات مشال ریډیو ته وویل
تاسو چې د دې دغه څه د سبب څه کېدی شي د دې اسانه خبره ده رښتیا وایي اومه مې خپل کمزوري قوم ته وایي چې دا موږ نه دا کوتاه شوې دي دا زموږ کمزوري دي په دروغو باندې د لاسې ورکول چې کوم دي نو هغه زیات وخت نه چلیږي رښتیا او هغه تریخوالی چې کوم دی که نه هغه هغه سات خو سړی پرې تریخ لګي خو اوږد میاد دپاره هغه جسم دپاره او صحت دپاره لکه د وایي لکه دارو په شان دی یو خشی دی زما صرف یو دا دغه دی چې دی کې جواب تهي په کار دی کوم کسانو چې دی کې غفلت کړی دی یا کوم ځای کې کمزوری دی هغې د شاندۍ دي وکړي او رښتیا د قوم ته ووایي چې دلته دلته زموږ کمزوری وي دلته دلته زموږ غفلت و د دې خلاف موږ دا کاروایي وکړه زما خلک پاکستان عوام نور څه نه غواړي
اورېدونکو په پېښور کې درې نیمې بجې شوې له منور شاه د خبرونو سره ټکي اورو
په پیښور کې خبریالانو د نصر الله افریدی د جنازې وروسته مظاهره کړې او د خبریالانو د وجنې غندنه یې کړې نوموړی بیګا په یو بمی چاودنه کې وژل شوی و د پاکستان صدر آصف علي زرداری د روس په درې ورځني سفر دی افغان حکومت وایي طالبانو ته موقع په لاس ورغلې چې سوله وکړي او ښه ژوند غوره کړي امریکایي سینیټر جان کیری وایي د اوسامه وجنې په افغانستان کې جوړجاړي ته لاره هواره کړې یورپی ټولنه وایي په بنغازی کې د لیبیا د یاغیانو د مرستې لپاره د دفتر خلاصولو اراده لري او د پاکستان کرکټ بورډ د شاهد افریدی پر ځای مصباح الحق نوی کپتان ټاکلی دی
له منور شامو د خبرونو سرټکی واوریدل اوریدونکو د افغانستان د پکتیا ولایت ولایتي چارواکو دینی عالمانو او قومي مشرانو نن په یو غونډه کې د سولې او بیا روغې جوړې د بهیر ملاتړ وکړ او د سولې په ضد خبرې له اسلامي اصولو سره مخالفي او د هیواد ګټو ته زیان اړوونکي وبللې په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال درکې
یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د امید او تغییر ټلوالې مشر ډاکټر عبدالله او د ملي امنیت پوښنې رئیس امرالله صالح د سولې په بهیر نیوکې وکړې او له افغان دولت څخه یې د وسلوالو په وړاندې د غوڅ دریز غوښتنه وکړه دې څرګندونو د هیواد په کچه غبرګونونه راوپارول د پکتیا ولایتي چارواکو او قومي مشرانو هم نن په یوه غونډه کې د سولې او بیا روغې جوړې پروسې ته زیان اړوونکي خبرې وغندلې او د امنیت د ټینګښت یوازینۍ لاره چاره یې د سولې او پخلاینې لاره وبلله په مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو سیناتور عبدالحنان غونډې ته وینا کې لوستوالو سره د سولېزو خبرو د ګړندیتوب د غوښتنې ترڅنګ د امرالله صالح او ډاکټر عبدالله خبرې د دوی شخصي نظر او د عام افغانانو په زیان وباله
په دې وروستیو کې موږ تاسو واوریدل چې د تغییر او امید مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او پخوانی د امنیت ملي رئیس امرالله صالح ورسره مرګري غږ کوي چې موږ صلح نه غواړو موږ جنگ کوو زه له دې ټیګ نه په دوی باندې غږ کوم چې زه صلح غواړم او زه صلح ته ضرورت لرم زما ولس صلح ته ضرورت لري زه په اور کې سوځم که ته چیرته جنګېدلی سوې ته خو د امنیت ملي رئیس دې جنګېدلی وي که نه تا سره خو مخکې همغه اوس چې چا
قومی مشر او دینی عالم مولوی خالق داد هم د سولې د پروسې پر ضد خبرې له اسلامي اصولو سره مخالفي او هیوادنۍ ګټو ته زیان اړوونکې وبللې مولوی خالق داد وایي چې دا ډول خبرې د هیواد له ملي ګټو او د اسلام له سپېڅلې دین سره جوړې نه دي د پکتیکا والی او دولس مشر سلاکار جمع خان همدرد هم د سولې په ضد کړنې د هیواد له ګټو سره په ټکر کې وبللې او په ټولو هیوادوالو یې غږ وکړ چې که چیرې د اسوده راتلونکي ژوند تکل لري نو د سولې لمن دې راټینګه کړي والی جمع خان همدرد زیاته کړه چې په سوله کې د هغه چا امنیت او ګټه ډېره خوندي ده چې اوس یې په وړاندې خنډونه جوړوي د ډاکټر عبدالله او امرالله صالح د وروستۍ څرګندونو په وړاندې د پکتیا قومي مخور او ولایتي چارواکي په داسې حال کې غبرګون ښیي چې تېره ورځ د هیواد د سولې شورا مشر برهان الدین رباني خبرداری ورکړ چې که چیرې د سولې پروسه چټکه نه شي نو ناامنۍ به لا پسې زیاتې شي نقیب الله متنوال مشال راډیو خوست
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اور دن کو تاسے مشال ریڈیو تک ہوگی سے دا زمنگ دا ویب سائٹ پتہ موارد مشال ریڈیو ڈاٹ کام زمنگ دا ویب سائٹ پتہ دا تاسو حال تلاش شئی زمنگ خبرونی پر ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي او دا غزه نه یې ڈاؤن لوڈ کول هم شي هم دار زل تصویرونه دی ویډیوګانې دی هغه هم کتل شي دا پړه چینار خلکو یو ځل بیا په اسلام آباد کې د ټل او پړه چینار ترمنځ د لوی لارې د پرانستلو لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی په دې اړه به نور تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې وورو
پریس کلب اسلام آباد مخته پاړه چنار سره تعلق لرونکو ځوانانو د احتجاج په وخت مشال ریډیو ته ویل چې هغه د 500 کالونه بند تل پاړه چنار سړک پرانستې لپاره د 28 اپریل نه په احتجاج دي او د پریس کلب مخته ناشتي خو بیا هم حکومت تر دې دمه د هغې غوښتنې نه دی پوره کړې پاړه چنار سره تعلق لرونکو سید حسین مشال ریډیو ته ویل چې حکومت تر څومره د هغې د غوښتنې نه پوره کوي تر هغې پورې به دوی خپل احتجاج جاری ساتي
21 اپریل نے جاری دے اتر اوسر وہ جاری ان شاء اللہ سو پورے سمنگا مطالبے حل نہیں ہوئی ان شاء اللہ دا کیم جاری وی نو مین زمنگا چکما مسئلہ دے یو خدا دے چ زمنگا روڈ چکم دے دا تقریبا 2007 اپریل نا دا بندے او تر اوسر پورے دا بندے صرف حکومتی حل کارو تا فوج ایف سی او طالبان دے پارا دا کھلاو دے زمنگا غریب جز عوام دے پارا دا بندے ادے مطلب دا غدے چ کوم 25 مارچ نے زمنگا حسن غوا شوی دی دی روڈ تقریباً 43 کسانو دا غواشوی دی دیکی مونگتا 8 کسان دی شیدان او چکم اوسم تقریباً 35 اور 36 دومره کسان دی دا غوی سر اوسم اغوا دی نمونگا ورز فیل فور دا کسان چکم دی دا دا غوی سر کبزی که دا غد مونگتا فورن بازیاب کرده شی
د پاړه چنار یو بل تن مدثر حسین ویل چې حکومت ته د پاړه چنار روډ پرانستل یقیني کړي ځکه چې د هلته خلک د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي
ټول نو مخکې خو لګمږه حکومت نه دغه مطلب کوېسچن هم دی او مطلب هم دی فوج نه خصوصا څنګه ځان ته مطلب پاک فوج نه وایي او موږ هغه باندې فخر کول او سم ور باندې کوو خو چون کې موږ دغه یو غاټه مطلب دی سره ولی نه څنګه تل نه والته یلی زه پوری هغه ولی مخوز نه شي جوړیدل آیا حکومت عمر به بس ته څنګه خپل فوج مثلا انټرنیشنل گیم
قبائلی سیمینار پیپلز پارٹی سرا تعلق لرون کی کامی اسمبلی غڑے اخن سدا چٹان نا چکلا مشال ریڈیو د پاڑا چنار سڑک په حق لا اپختل نو هغی سدا سی ویل احتجاج په وخت پاړه چنار د ځوانانو ویل چې پاړه چنار کې په 1350 کالو کې 1500 کسان د ترهګرې لوجې وژل شوی دی انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
لمشال ریډیو سر تاسو اوس د ایس ایم ایس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره ایس ایم ایس کولای سي 0332 533 3351 د ایس ایم ایس په سر کې مشال ریډیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ
اور دن کو دغه موبایل شمیره چې تاسو ته ول شو دغه لوکل شمیره ده او تاسو باندې مغمره مصرف راځي مغمره لګخت تر باندې راځي څومره چې تاسو په خپل سیمه کې ټلیفونونه ته په میسجونه کوي موبایلونه ته نو تاسو کولی شئ موږ ته په دغه شمیره باندې خوږی خوږی خبرې او خوږی ټوکی خوږه پیغامونه او که زموږ د خبرونو په اړه کوم نظر لري هغه را سره شریک کړئ دغه شمیره دلاره
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لوی اپنو سالا زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې پورز
اور رضون کو تاسی سنز و سرکار خبرونه د مجید بابر سره اوریدل شي او په دې کې تاسی د سنز او د چارواکو د ځوابونو په اړه باندې موږ تاسو معلومات چم دکړی ک تاسی چیرته سنز لري تاسی کول شي موږ خپل پیغام پر دې په اس ایم اس هم را ته لیکل شي او ایمیل هم را ته کوي شي نو موږ به دغه سنز د چارواکو سره شریک کو او د حل غوی به ورته د حل لار روبسي به باغه هم داسې شریک کو چې څه حل رويستل کې دي شي او څه حل دي اوس یو رپورت لرو په بلوچستان کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي صدر میر صادق عمرانی تور لګولې چې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله د ترهګرو ملګری تنظیم دی او زیاتوي دې ډلې د بلوچستان 70% بجټ د همدې ګوند په تنظیمي کارونو کې مصرف کړی دی خدای نور ناصر په رپورت لري
د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د واکمن پیپلز ګوند صوبایي صدر میر صادق عمرانی جمعیت علما اسلام فیډلې ته د یو ترهګر تنظیم نوم ورکړ. صادق عمرانی نه یوازې په غونډه کې بلکې تر غونډې وروسته هم له خبریالانو سره په خبرو کې همدا خبره په بیا بیا تکرار کړه. د پیپلز ګوند د صوبې لپاره نوی ټاکل شوی صوبایي صدر میر صادق عمرانی خبریالانو ته وویل
جمعیت علما اسلام بلوچستان کې اندر دهشتګردي کو فروغ دی راه دهشتګردي
جمعیت علما اسلام په بلوچستان کې د ترهګری د ود لپاره کار کوي د ترهګری کمپنه چلوي او د طالبانو ملاتړ کوي د بلوچستان د بجټ 70% برخه دوی په خپل تنظیمي چارو کې لګوي او دوی باید له حکومت څخه په فوري توګه بیل سي د عمرانی په وینا د خپل ګوند له مشرانو څخه غوښتنه ده چې جمعیت علما اسلام دی له حکومت څخه وېستل سي صادق عمرانی نه یوازې دا چې په دې ګوند د یو ترهګر تنظیم تور ولګاوه بلکې ادعا کوي د صوبایي حکومت ټول چارې د په وینا هم دوی چې د یو ترهګر بولي پر مخ بیايي د دې پښتنې په جواب کې چې د دوی د ګډ حکومت درې کاله پر سوي او ورسته له درې کالو څنګه د دې ګوند په ضد همداسي خبرې کوي د پیپلز ګوند صوبایي صدر یې په جواب کې وویل
سال سے کیبنٹ کے اندر کیبنٹ سے باہر
موج له تیرو درو کالو څخه په کابینه کې ځننه او له کابینه څخه بهر او د اسمبلی په فلور دا وایو چې دوی خپلې فیصلې په موج نافذوي موج په بیا بیا ورته ویلي چې دوی د خپلې رویې بدل کړي ځکه چې په بلوچستان کې د ډیرو ګوندونو ګډ حکومت دی او په دې ګډ حکومت کې مولانا واسی خپلې فیصلې په زور نه مني
پالیسی مسلط نه کوي
له دې سره وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم رسانی چې تعلق یې له همدې واکمن پیپلز ګوند سره دی د صادق عمرانی دا خبرې ناسمې وبللې وزیر اعلی بلوچستان لا صادق عمرانی ورسته خبر اعلان ته وویل
انہوں نے غلط کہا ہے بالکل غلط کہا ہے دیکھیں جمعیت علماء اسلام کے ابھی کوئی
ہاں غلط ہوئی لیدی بالکل یہ غلط ہوئی لیدی د جمعیت علماء اسلام اوس زما سره 15 وکیلان ناست وو او ویل چې په موږ باندې صادق عمرانی داسې تورن لګولې دي چې موږ یې په ضد عدالت ته روان یو بلې خاطر د جمعیت علماء اسلام فیډلې په همدې کابینه کې مشر وزیر مولانا عبدالواسع کاکړ بیا دا ټول تورن ردوي او وایي د دوی ګوند یوازې همدا ترهګری کړي چې په صوبه کې د دوی د ګوند ملاتړ کړي مولانا عبدالواسع کاکړ
میرا خیال آج صادق عمرانی صاحب نے جو بیان جو فلور پہ بیان دے دیا
زما په خیال صادق عمرانی چې نن کوم بیان د اسمبلی په فلور ورکړ موږ په دې هیڅ هم خبر نه یو نن درې کال وروسته دوی په موږ تور ولګاوه چې موږ ترهګر یو او د ترهګری د ودی لپاره کار کوو موږ ته خو تر اوسه د ترهګری څه پته نسته زما په خیال زموږ تر ټولو لوی ترهګری دا ده چې موږ د نواب اسلام رئیسانی د حکومت ملاتړ وکړ او موږ د له حکومت سره بشپړه مرسته وکړه
مکمل سپورټ دی دیا
هر د نوی چې په بلوچستان کې د واکمن پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام ګوندونو ترمنځ دا اختلاف لومړی نه بلکې مخکې تر دې هم څو واري داسې شوی وو خو په هغه وخت کې هم وزیر اعلی بلوچستان د دې اختلافاتو په ختمېدو کې بریالی شوی وو خدای نور ناصر مشال رادیو کواټه
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیری شو
نو دی کې د خپکې دوه خبره ده وسی واور کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوس څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو ورشه.
اوریدونکو بالکل، تاسې مشال ریډیو ډاټ کام ته لاړ شئ او هغه ځاینه زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم واورئ. او همدارز که تاسې چیرته غواړئ چې د خپرونې ډاونلوډ کړئ او د ځان سره یې وساتئ، که کومه اونیزه خپرونه غواړئ یا همدارز خبرونه غواړئ یا نور کوم د موسیقي خپرونه یې، په هغې کې ستاسې ټیلیفونونه هم وي. نو که غواړئ چیرته هغه د ځان سره وساتئ، تاسې د هغه ځاینه ډاونلوډ کولی هم شئ. په مشال ریډیو ډاټ کام باندې تصویرونه هم شته د بیلابیلو هغه پیښې چې کېږي، د هغې تصویرونه هم دي، نور کلتوري او تفریحي مواد هم پکې شته دی، تصویرونه هم پکې شته دی، ویډیوګانې هم پکې شته دی. تاسې نه یوازې هغه کتلی شئ، بلکې هغه هلته ځان سره ډاونلوډ کولی هم شئ. همدارس تاسې مونږ ته د ایمیل د لارې، د اس ایم اس د لارې، د ټلیفون په ژوندۍ بڼه، د ټلیفون د کولو د لارې خپل نظر هم را سره څرګندولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې ستاسې خوښېږي که نه مو خوښېږي، کومې نیمګړتیاوې لري د هغې په اړه هم راته ویلی شئ. په دې ګړۍ کې رپورټونه هم دومره وو. اوس اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کوو د نړۍ رنګونه. دا پروګرام تاسو ته ګلایاز برابروي. نو دا تاسې واورئ، په بله ګړۍ کې به بیا د تاسې سره یو.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلیازم د منی ډک سلامونه می اومنه. هله د چي روغ جوړ او آباد بای. په نننی پروگرام کې مو درلا د نړۍ لا ګډ ګډ نا معلوماتي، ساينسي، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خبري او قصې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، خبره کو د لومبي نړیوال جنگ کې د برخه خستونکو اخري جوندي کس فرانک بکل، چې د یو سل لس کال عمر کې سا ورکړه. فرانک بکل په 1911 کال کې په فوج کې برتی شوی وو او د امریکای ریاست میزوري کې د فوجیانو د طبي امداد لپاره امبولانس به چلولو. بکل په برتانیا او فرانس کې په فوجي محاذونو جنگ کړی وو او جوبل فوجیانو ته به طبي امداد ورکولو. فرانک بکل نه یو ځل د دوی د اوږد عمر د راست په اړه تپوسو شو، نو بکل ورته وویل چې امیدونه له ټولو ښه شای دی. فرانک بکل د لومبي نړیوال جنگ کې آخري ژوندی فوجي وو او عمر یې یو سل لس کاله وو. قدرمن اوریدونکو، جاپان یو داسې کمپیوټر پروګرام جوړ کړی دی چې د انسانانو په شان سندرې وایي او دا سندره د جاپان د کمپیوټر ده. د جاپان سرخه ټوکیو کې کمپنی د انسانانو په شان سندرو ویلو کمپیوټر پروګرام جوړ کړی دی. لومبه د کمپیوټر غږ یا आवाज مصنوعي وو، خو د ټوکیو کمپنی د انسانانو نه هم په ښه आवाज کې د سندرو ویلو کمپیوټر پروګرام جوړ کړی دی. د ټوکیو پوهنتون طالب علمانو په دې پروګرام ډیر کار کړی وو او د انسانانو په شان غږ راوستلو لپاره ځانګړي طریقې خپل کړې دي. نو قدرمن اوریدونکو، اوس به کمپیوټر د انسانانو نه ښه سندرې وایي. قدرمن اوریدونکو یوټیوب باندې د ګرد نړۍ نه خلک ځان خبري او په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی وو چې د یوټیوب کمپنی پلان لري چې اوس به صارفین فلمونه په کرایه کتلی شي. نو د مئی 9 نیټې نه په یوټیوب د دې سہولت شروعات شوې ده. اوس د یوټیوب صارفین کولی شي چې په کرایه د 3000 نه زیات فلمونه وګوري. یوټیوب په دې لړ کې د فلم جوړونکو کمپنیانو یونیورسل سټوډیو، سونی پکچرز او وارنر برادرز سره پریکړه لاسلیک کړې ده. د یوټیوب صارف به کولی شي چې یو فلم په کرایه واخلي او په دې شروزو کې دننه هغه کتلی شي او چې کله هغه فلم کتل شروع کړي نو بیا به په سلوریش ګینټو کې مکمل وي. د یوټیوب د نرخ تر مخه نوی فلم کرایه به $1 او د زوړ فلم کرایه به $3 وي. دا سہولت به لومړی په امریکا کې وي چې وروسته به نور هیوادونو ته غځولی شي. قدرمن اوریدونکو د برتانی شاهی خاندان واده د اپریل په 9مه نیټه شبې کو او اوس نوې جوړه د هنیمون لپاره روانه شوې ده. د برتانی شاهی محل نخپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې شاهزاده ویلیام او کټ میډلټن د واده رستو هنیمون لپاره تللی دي. بیان کې دانه دی ویل شوی چې نوی شاهی جوړه د هنیمون لپاره کوم ځای ته تللی ده. د برتانی میډیا رپورونو تر مخه شاهزاده ویلیامز او کټ میډلټن د هنیمون لپاره د سایکلس جزیری ته تللی دي. قدرمن اوردونکو د نیپال پخوانی بهرنو چارو وزیر د 28 کالو په عمر کې د نړۍ لټولو دنګ غر ماونت ایورست ته د خطو په هڅه کې مړ شو دی. زو نیپال ته د نیپال پخوانی بهرنو چارو وزیر سلندرا کومار یو هڅوه چې په 28 کالو عمر کې د نړۍ لټولو دنګ د واورو غر ماونت ایورست ته وخیږي او ریکارډ هم جوړ کړي چې په دې عمر کې چا هم دا غر نه دی سر کړی. 28 کلن کومار له خپل ټیم سره د ماونت ایورست په کانو خپل کیمپ جوړ کړو. د اکسیجن د کمی له وجې کومار ته سالنډي شروع شوه. د ټیم د غړو وینا تر مخه د سخت موسم او واورې له امله کومار سا ورکړه. 28 کلن کومار د 1978 کال نه واخلي تر 1990 کال پورې د نیپال پخوانی بهرنو چارو وزیر او د دې نوړاندې د ملګرو ملتونو لپاره د نیپال ځانګړي استازیتوب هم کړی وو. قدرمن اوریدونکو د رشوت لعنت په هر ځای کې وي، خو د هند یو چارواکي د رشوت ختمولو لپاره د لیک رشوت اخستو د قانون جوړولو غوښتنه کړې ده. راځي چې لاړ شو هند ته. قدرمن اوریدونکو د هند اقتصادي چارو یو مشر سلاکار حکومت ته ویل دي چې لک رشوت اخستو سره د هیواد اقتصاد ته زیان نه رسی او دا رشوت قانوني کولو لپاره دي قانون جوړ کړی شي. دا وخت هند د چارواکو لخوا د رشوت اخستو په لیست کې په 9 نمبر دی او پاکستان په 10 نمبر. په دې لیست کې لټولو زیات رشوت اخستونکو هیواد البانیا دی. قدرمن اوریدونکو د نوی تحقیق تر مخه د مور پي سکون کې ماشومان ډیر زیات صحت مند وي. دا تحقیق په 10000 میندو شوې دي او د راپور تر مخه د مور پي سکون کې ماشومان له خپل مور سره خه اړیکی درلودو کې ډیر مرسته کوي. تحقیق تر مخه میندو ته ویل شوی و چې د ماشومانو د 15 کالو عمرونو وروسته د دوی د عادتونو جاج واخلي، چې غلا، دروغ ویل، بیچینی، بیتمنانی او مور سره هر وخت نږدې شامل وو. نو په دې کې شپږ فیصد میندو چې خپل ماشومانو ته پی ورکړي وو مسلې رامخې ته شوې، او په شپاړس فیصد ماشومان چې د بازار په اسکلي وو مسلې رامخې ته شوې. د دې تحقیق کوونکي مشرې ماریا کوګلی وایي چې تحقیق سره د مور پی فائدې څرګندې شوې. نو قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې د ماشوم د ښه صحت لپاره میندو ته خپل پی ماشوم ته د ورکولو وایي. قدرمن اوردن کو سائنس پوهان وای چې امریکا کې د اپریل میاش یا پسرلی سخت موسم اوس معمول جوړ دی شي. قدرمن اوردن کو پورستو کې د امریکای سویلی مشرقي سیمه کې د هوائي طوفان، په منځني مغربي سیمو کې د سیلابونو، او په ټکساس کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو پیښورستو سائنس پوهان وای چې د پسرلی موسم به اوس را روان وختونو کې هم دغه شان وي. سائنس پوهان وای چې آب و هوا کې ډیر بدلون راغلی دی، او را روان ورځو کې د امریکا موسم نور هم سخت کېدی شي. قدرمن اوردونکو، په ګرد نړۍ کې د ټلیفون سره سره د انټرنیټ کاروونکي د رابطو لپاره اسکایپ استعمالوي. د کمپیوټر لوی کمپنی مایکروسافټ د اسکایپ اخستو اراده لري. د امریکای ورسپانی وال سټریټ جرنال تر مخه د مایکروسافټ کمپنی د اسکایپ اخستو لپاره خبرې ترې پیل کړې دي، او کېدی شي چې دا سودا په اته ارب ډالرو کې وشي. کچری دا سودا کیږي، نو دا به د مایکروسافټ تر اوسه پورې لټولو ګرانه سودا وي. دا وخت د اسکایپ صارفینو شمیره شپږ شپېته کروڑه ده. په 2000 کال کې د اسکایپ قیمت 2.6 ارب ډالر وو، او اوس دا کمپنی د 8 ارب ډالرو نه زیات قیمت لري. اوس قدرمن اوریدونکو، د فلمی نړۍ خبرې یو قصې. قدرمن اوریدونکو، د هالیوډ مشهور ستوري الپاچینو ته په وینیس فلمی میله کې ځانګړی ایوارډ ګلوري ورکړل شو دی. الپاچینو د هالیوډ مشهور فلم ګاډ فادر کې کار کړی وو، چې دې فلم ډیر زیات ایوارډونه ګټلی وو. الپاچینو به د هالیوډ نوموړی ستوري جان ټراولټا سره په شریک نوی فلم ګوتی 3 جنریشن کې هم کار کوي. قدرمن اوریدونکو، د هند بالیوډ سینما دوه ځوانان ستوري عمران خان او رنبیر کپور فلمونه په یو ورځ د نمایش لپاره وړاندې کیږي. عمران خان چې د هند سینما نوموړی ستوري عامر خان واره دی، نوې فلم میرے برادر کی دلہن او د رنبیر کپور فلم راک سٹار با د ستمبر په 9 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، د هند سینما په سکول په ماشومانو جوړ کړی نوی فلم سٹینلی کا ڈبا ډیر کاروبار کړی دی. سٹینلی د سکول ماشوم وی، او په سکول کې استادان ورسره وحل ټکول کوي، خو ماشوم سٹینلی ډیر لوی زړه لري.
वापस करो स्टैनली। टिफिन बॉक्स कहाँ है तुम्हारा?
ये भाई हमेशा दूसरों के डब्बे में हाथ डाल के खाता है। क्या है?
आलू पराठा।
लाओ जरा
जल्दी से।
स्टैनली, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, नजर ऊपर ऊपर देख। चल देख, बैठो कर गिरा।
अगर मैं अभी सरप्राइज बताऊंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा?
قدرمن اوریدونکو، د هند نوموړی ستوري سلمان خان نوی فلم ریډی ته د سینما مینوال ډیر په انتظار دي. د فلم ریډی نوی سندره کریکټر ډیلا لا اوس په هند او نور هیوادونو کې مشهور شوې ده. راځئ چې لږ شانې واورو.
नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश नगीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला करैक्टर ढीला है।
लड़कों का नशा प्यारे,
سب سے نشیلا ہے جسے دیکھو یہاں وہ حسن کی بارش میں گیلا ہے عشق کے نام.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبا او هیله لرم چې تاسو ضرورت تبا پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروگرام کې د خپل سیمې حیرانون کی قصی او عجیبه معلومات مون سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولی شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زه به دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221121. هم دې سره کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. را روانه ونې به بیا در سره يم. فلوی الله مسپارم.